دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم زه نذرانه یوسف زیم تاسو خبرونه ووري د بی بی سی یو سړنه خای چې د برتانیې ځانګړي هوایي ځواکونو اس ای اس په افغانستان کې د شک نه پډکو حالاتو کې لک تر لگا سلور پنځوس ملکی افغانان وجلی او کمانډانانو د دغه جنایت په اړه د رپورت ورکولونه ډډه کړی دا د بی بی سی سړنه د سیشم به پورنځ نه پرون ول د موندلې چې د برتانیې ځانګړو هوایي ځواکونو یوې قطې خای دا سلور پنځوس کسان په غیر قانوني ډول د خپل شپنیو عملیاتو په وخت د هلمند په ولایت کې وجلی وی پر رپورت کې راغلی چې د ځانګړو ځواکونو په خوانی مشر ندی توانیدل چې دا ډول وجنو په اړه د پلټنو لپاره شواهد وسپاري خو د برتانیې دفاع وزارت وایي ځواکونه په افغانستان کې په میړانه او مسلکي ډول خدمت کړي دي ګڼو کسانو چې له دغو ځانګړو ځواکونو سره کار کړي ویلي چې د ځانګړو هوایي قواو غړو د یو بل سره د ډیرو کسانو د وجلو په سر سیالي کوله د بی بی سی سرون دا هم خولې شي د دغو ځواکونو واحدونو هڅه کوله چې تر مخکنی ډلې ډیر کسان ووجني د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د برتانوي ځواکونو دغه عمل غندلې ویلې دي چې دغه بشري جنایت عاملین باید محاکمه شي او زیانمنو شو کورنۍ ته تاوان ورکړل شي د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد قطر ته د دوه ورځنی رسمي سفر وروسته د افغانستان د ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې قطري چارواکو ورته د قطر د دفاع وزارت او طالبانو د دفاع وزارت ترمنځ د یو امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره وړاندیز کړي او د تړون مسوده هم د دغه لپاره ورته سپارلې ده ښاغلی مجاهد ویل دویلهواله و چې د قطر او د افغانستان د دفاع وزارتونو ترمنځ یو قسم موافقه لیک یا تړون غونډه یو سره منځته شي چې د دواړو هیوادونو په ګټه وي او د دغه موافقه په چوکاټ کې یو بل سره همکاري ولري نو موږ هم د خبره خو واخیسته او په دې اړه به مشوره سره وکړو او هغه مواد به مطالعه کړو او وروسته به چې سمې لیک ګټي اجازه وي ان شاء الله پرمختګ به وکړو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ویل چې د قطري چارواکو نه د خپل ځواکونو د معاش او هم د سرحدي ځواکونو د پیاوړي کېدو او روغتیاي خدمتونو په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده تر دې دمه د قطر حکومت د خاغلي مجاهد د دغو سرګندونو په اړه سند دی ویلي د طالبانو حکومت چې نږدې یو لس میاشتې وړاندې د افغانستان کې بیا وخت رسیدلی تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو د طالبانو حکومت قطر روسیه چین او سو نورو ملکونو کې خپل ډیپلوماټان ګمارلی دي د تیر کال د اگست په 15 منېټه کابل ته د طالبانو د راتګ وروسته په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د جنکو خونځي تړل شوی او اوس یو شمیر زده کوونکي وایي له هم دې قبل پرمانی ناروغي او اخته شوی دي استراب یرا او ترا جوور خپګان اندېښنې د ذهن کمزورتیا او فراموشي هغه ناروغي دي چې د یو شمیر زده کوونکو جنو په وینا پرې اخته شوی او تجربه کوي په کابل کې د یو خونځي د یو لستولګي زده کوونکو ام المبین امریکا غکتو ول چې د خونځي او پټړل کې دوسرہ هغه پرمانی او روحي لحاظ ډیر زپل شوی دا نو موړی ول تل په دې فکر کوم چې خونځي به بیرته کله پرانستل شي دومره شتمن هم نه یو چې په کورونو کې خصوصي کورسونه تلاړ شو د کابل د یو بل خونځي د اتم ټولګي زده کوونکي سارا وای چې د خونځي او د تړل کې دروسته په کور کې ناشته ده هیڅ نه پويږي چې څو کړی او دا وخت څنګه تیر کړی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اورئ د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وای چې د سوریې لپاره د اسلامي دولت داعش سخت دریځ دلې مشر د جولای په 20مه د امریکا د بي پيليټو الوتکې په برت کې وجل شوې د امریکا د دفاع د وزارت د مرکزی کمانډان ویان ډیوېستمن ویل چې ماهر الګ اګال هغه محل په نخښه شو چې جنرس ته نږدې په موټر سایکل سپورو د کمانډان ویل دي چې په دې برید کې د داعش دغه مشر ته نږدې یو کس ټپي شوی دی خو ملکی وګړو ته زیان نه دی اوخته د سوریه د بشري حقوقو د سارډلې هم تایید کړي چې د داعش مشر د بي پي لټه الوتکې په برت کې وجل شوې ده. د سوریه د ملکی دفاع ځواکونو هم ویلي چې د حلب ولایت نه بهر د هوایي برت پترس کې یو کس وجل شوی او بل ټپي شوی دی، خو دغه کسانو هویت نه دی پټاګه کړی. جو بایدن د امریکا د جمهور رئیس په توګه منځنی ختیځ ته د خپل لومړی سفر په ترڅ کې نن د چهارشنبې په ورځ اسرائیل ته رسیږي او له هغه ځای سعودي عربستان ته ځي. اسرائیل لیولتیا خای چې جمهور رئیس بایدن د دې سفر په جریان کې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې اعلان کړي. د اسرائیل لومړی وزیر د اسرائیلو نه عربستان ته د بایدن د تللو په اړه ویل هغه به د ځان سره زموږ د سولې او امید پیغام یوسي. اسرائیل د سیمې ټولو هیوادونو ته لاس غځوي او غږ ورباندې کوي چې زموږ سره اړیکې پیل کړي او ارتباط ولري. اسرائیلي سیاسي شرونکي وایي که څه هم تر اوسه د ډیپلوماټیکو اړیکو امکان نه لیدل کیږي، خو د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان د نورو اصلاحاتو تر څنګ په تدریجي ډول د اسرائیلو سره د غوره اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. او د یوکرین چارواکي وایي د اوګد واټن وشتونکي میزایل په برید کې د یوکرین په جنوب کې 250 روسان وژل دي. وایي برید د وسلو په وزیر میکړه ده، خو روسیا وایي چې په برید کې ولسی خلک وژل شوی دي. کیف وایي چې برید د خیرسون په سیمه کې د نوواکا خوفوکا په خارګوټي کې شوه دي. دوی وایي برید د هغې روستو کو چې امریکا ورته د هیمارس توغندې او یو ګرځنده او پرمختللي سیستمونه ورکړل. یوکرين وایي ځواکونه به دا سیستمونه په ډیر دقت کاروي. داود دی وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي چې د قطر دفاع وزارت ورته د یو امنیتي تړون د لاسلیکولو وړاندیز کړی دی چې دوی پرې اوس غور کوي. شاغلی مجاهد په دې نږدې ورځ کې دوه ته سفر کړی او د دغه هیواد د امیر په ګډون د لوړپوړو قطري چارواکو سره خبرې کړې دي. په دې اړه کې نور تفصيل زموږ د خبريال اکرام شنواری څخه واوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد تیرونه قطر ته یو د ورځېنی رسمي سفر وروسته کابل کې د افغانستان د ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې قطري چارواکو ورته د قطر د دفاع وزارت او د طالبانو د دفاع وزارت ترمنځ د یو امنیتي تړون د لاسته راوړلو لپاره وړاندیز کړي او د دې تړون مسوده د غور لپاره هم پاره لیدا.
او یو جدي مهمه خبره دا و چې دوی لیوال وو دې ته چې د قطر او افغانستان د دفاع وزارتونو تر مابین یو قسم موافقه لیک یا تړون غوندي یو سره مابین چې دواړو هیوادونو په ګټه وي او دا غ تړون او دا غ موافقه په چوکاټ کې یو بل سره همکاري ولري. نو موږ هم دا خبره شو واخستل او دلته ان شاء الله مشوره باندې وکړو او هغه مواد به هغه څه به مطالعه کوو ورسته چې د هیواد ملي ګټې ایجابي ان شاء الله هم داسې یو پرمختګ.
د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ویل چې د قطري چارواکو څخه د خپل ځواکونو د معاش او هم د سرحدي ځواکونو د پیوړي کېدو او روسي خدماتو په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت چې نږدې اولس میاشتې وړاندې افغانستان کې بیا واک رسیدلی تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو حکومت قطر، روسي، چین او څو نورو هیوادو کې خپل ډیپلوماتان ګمارلي او هم د څو اروپایي هیوادو په ګډون روسي، چین، ترکیه، پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ اسیا څو هیوادونو کابل کې خپل سفارتونه پرانیستي دي. د نړیوالو اړیکو یو افغان کارپو سجواد سجادي وایي چې قطر د طالبانو د حکومت سره ښې او نږدې اړیکې لري. ښاغلی سجادي د طالبانو د دفاع وزارت او د قطر د دفاع وزارت ترمنځ د تړون په اړه ویل چې د نړیوالو قوانینو ترمنځ تړونونه د دولتونو او نړیوالو سازمانونو ترمنځ لاسلیک کېدای شي.
اما عرصه بین الملل دارای پیچیدگی های مخصوص
خاقل سجادی ویل خونالیوال دگر خپل زنگلی پیچلتی وی لری یو رسمی حالت تی چی پا لور کچکی زی لری او بل غیر رسمی او دیپکتو حالت تی چی پچیت پڑاو که زی لری. بینان نالیوال دگر که باید در رسمی او دیپکتو او عملی ترمنز تبکیک کهیل شو بزنو برخو کیدیشی چی دولتون او نالیوال سازمانون سازمان یا مسکر حکمت پر اسپیت کنه پیجنی، خود عملی پلوه ضرورتون و پخاطر ممکن دیچی چیز سازمان او مسکر حکمت سر تعمل کی دی حالت دی بکتو حالت وی چیز رسمی حالت سختی حالت
خواهیم تر از حالت رسمی
دامنیتی چاروی افغان کارپو بسم الله تابان وی چی اکثر هیوادون آقا سکی چی ملی منافی ایجابی
این کشورها همیشه منافع خود در نظر میگرن
خغلی تابان ویل ده هیوادون تل خپل گتی پا پام کنیسی او خپل گتو ده پرا کار کی او هر دول منابع چی سلسه کی آقا تر سرکی
امور انجام میتن
خود دامنیتی چارو ده کارپو وی چی که قطر ده طالبان و دکمه سر ترون لسلیک کی نو پرته ده شک سخه به ده امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنې سره د مشورې وروسته دا کار کوي او د هغوی د مشورې پرته به دغسې اقدام ته زړه ښه نه کړي قطر د دې وړاندې د کابل هوایي ډګر او څو نورو هوایي ډګرونو د ځمکني خدماتو د چمتو کولو د تړون ترلاسه کولو هڅه کوله چې د طالبانو حکومت د قطر پر ځای د متحده عربي اماراتو د یو شرکت سره لاسلیک کړ طالبان د اوږدې مودې راهیسې په قطر کې سیاسي دفتر لري او پر افغانستان باندې د واک ترلاسه کولو وړاندې هم د طالبانو مشرانو په قطر کې د خپل سیاسي دفتر له لارې د نړیوالې ټولنې سره اړیکې ساتلې
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي چې طالبان نه دي توانیدلی چې نړیوال د افغانستان د کنګل سو پیسو آزادولو ته قانع کړي. نوموړی ادعا کوي چې له افغانستان څخه د ناټو د باندې د متحد حیثیت بیرته اخیستل کومه ستره خبره نه ده. نیومن زموږ همکار احمد الله ارچوال د دې پوښتنې چې طالبان څومره توانیدلی چې په کابل کې د تیرې اونۍ د غونډې پر مټ یې کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړی ویل
زنه په کوم خپل افغانان د کارت په کوم سترګ ګوري خو زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه لري له هغه څه چې سړی ګوري په لیدلو زیاته متاثر شوی وي په دغه ناست کې کوم حقیقي بحث یا د نظر تبادله موجوده و مونږ په دې هم پوهیږو چې د ښځو د حالاتو په ګډون په افغانستان کې نور داسې غږونه دي چې هغوی خوشاله نه دي زما انګر نه ده چې د ښځو د ښوونې او روزنې په اړه ان خبرې هم ونه شوې له دې امله دغه غونډې پر نړیوالو تر ډیره بریده بې اغیزه وي
داسې اټکل کېدو چې د امریکا د بندنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی تامس ویست او د طالبانو د بندنیو چارو وزیر متقی به د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو په اړه په دوحه کې یوې هوکړې ته ورسیږي خو لکه چې دغه هوکړه نه وي شوې فکر کوي امریکا به د افغانستان کنګل شوي پیسې آزادې کړي او که آزادې یې کړي څومره برخه به یې آزاده کړي
په یاد ولرئ چې زه د امریکا د حکومت په استازولۍ خبرې نه کوم او زه متیقن هم نه یم چې زه په دې اړه زیات معلومات لرم خو په دې اړه زما فکر دا دی چې هغه پیسې چې آزادېږي هغه به ښایي د بشري مرستو لپاره نه وي هغه به د افغانستان بانک د فعالیت د دوام لپاره وي دا کار به د افغانستان بانک سره مرسته وکړي چې خپل فعالیت دوام ورکړي او خلک راکړه ورکړه وکړي تر څو چې د خپل خوراکي موادو لپاره پیسې ورکړي زه فکر نه کوم چې د طالبانو حکومت داسې پریکړه کړې وي او یا یې داسې امتیازات ورکړي وي کوم چې نړیواله ټولنه قانع کړې وي چې دغه پیسې به د طالبانو لخوا نه کارول کیږي د دې عمله د طالبانو او امریکا ترمنځ کومه هوکړه نه ده شوې او تر څو چې طالبان د افغانستان مرکزی بانک ته په خپلواک ډول له سیاسي لاسوهنې پرته د فعالیت اجازه ورنکړي زما شک دا دی چې په دې اړه به کومه پریکړه ونه شي
د امریکا ولسمشر بایدن پلان لري چې د امریکا له کانګرس څخه وغواړي چې له ناټو څخه د باندې د متحد په توګه د افغانستان حیثیت لغوه کړي که دا کار وشي دا به د طالبانو لپاره څه معنا ولري
یقینا دا د طالبانو لپاره هیڅ معنا نه لري زما موخه دا ده چې دا حیثیت د افغانستان تیر جمهوري رژیم ته ورکړ شوی و چې د خپل دفاع لپاره ارزان وسلې واخلي اضافه وسلې واخلي او نور موږ هیڅکله هم دغه ډول کارونه د طالبانو سره نه ترسره کوو له دې امله د دې تړون له مخې د طالبانو سره هیڅ هم نه کیدل له اداري اړخه دا شیان پاکوي حکومه عملي اغیزه نه لري
اگر چې طالبانو په ځینې سفارتونو کې خپل ډیپلوماټان په دندو ګمارلي خو تر اوسه د سیمې کوم هیواد او یا هم لویدیځو هیوادونو طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي آیا د بیلابیلو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندلو لپاره د طالبانو دریز په قوي کېدو دی او که په کمزوري کېدو
زه فکر نه کوم د پرسمیت پیژندلو لپاره د طالبانو دریز په قوي کېدو او یا هم په ضعیفېدلو دی
که موجود حالت دوام وکړي او طالبان د خزو پر وړاندې خپل چلند ته تغییر ورنکړي او په افغانستان کې یو ټول ګډونه حکومت هم جوړ نکړي، آیا بیا هم امکان لري چې طالبان د سیمې د هیوادونو او نړیوالو لخوا په رسمیت وپیژندل شي؟
زه د سیمې د هیوادونو په اړه څه نشم ویلی. دوی هر یو خپله محاسبه لري، خو د لویدیځې نړۍ لخوا په نږدې راتلونکي کې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو امکان نشته. تیر ځل پاکستان یوازینی هیواد و چې طالبان یې پرسمیت پیژندلی وو، دا ځل ښایي دا کار ونه کړي، خو زه څه نشم ویلی.
په دې وروستیو کې د داعش د خراسان ډلې لخوا د افغانستان له خاورې پر ازبکستان د بریدونو راپورونه ورکړل شوي. د افغانستان او د سیمې د راتلونکي لپاره داعش څومره خطرناک دی؟
د داعش بیلابیلې څانګې موجودې دي. په روښانه ډول طالبان د دوی مخالف دي او له دوی سره یې جنګونه هم کړي دي. د طالبان لپاره دا سیاسي موضوع نه ده، د طالبان لپاره دا د ظرفیت موضوع ده چې آیا دوی د دې وړتیا لري چې له دغه ډلې سره وجنګېږي. خو دوی زیات ظرفیت نه لري. بلې خوا بیا القاعده د طالبان وایي چې دغه ګروپ د بریدونو نه کولو ژمنه کړې. په یاد ولرئ دا هغه ګروپ دی چې طالبانو یې پر نیویارک د سپتمبر د 11 له بریدونو وروسته له حواله کولو څخه انکار کړی وو. دوی ویل چې په دې اړه چې د ډلې دغه بریدونه کړي وي پوره شواهد نشته. فکر کوم خلک د القاعده په اړه د طالبانو پر خبرو باور کوي. نور تحریکونه لکه د ازبکستان اسلامي تحریک یا د تاجکستان د آزادۍ تحریک چې هلته دي، فکر کوم په دغه اړه خلک خوشحاله نه دي او نه هم په دې قانع دي چې طالبان پر دوی کنټرول لري.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په حقله د ونې په مهمو پیښو او رپورټونو زغلنده نظر هر جمعه د شپې د 11 بجو نه تر 11:30 بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
رپورټونو ته دوام ورکوو. جو بایدن د امریکا د جمهور رئیس په توګه منځنی ختیځ ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته رسیږي. هغه به په مستقیم ډول له اسرائیل څخه سعودي عربستان ته ولاړ شي چې د امریکا د جمهور رئیس لخوا یو سمبولیک اقدام بلل شوی دی. اسرائیل هیله لري چې دا سفر به بالاخره د دې هیواد او سعودي عربستان ترمنځ د بشپړه ډیپلوماتیکو اړیکو لپاره لاره هواره کړي. په دې باره کې پام وکړئ، دا بیت المقدس څخه د امریکا جاغ د خبريالي رپورټ.
اسرائیل د تډیر لیوالتیا خي چې ولسمشر جو بایدن منځنی ختیځ د خپل راتلونکي سفر په جریان کې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکه اعلان کړي.
په يروشلايم
لبیت المقدس څخه د ولسمشر جو بایدن لوتکه سعودي عربستان ته سفر وکړي او لزان سره به زموږ د سولې او امید پیغام یوسي. اسرائیل د سیمه ټولو هیوادونو ته لاس غځوي او غږ ور باندې کوي چې لموږ سره اړیکې پیل کړي او ارتباطات ولري.
اسرائیلی شنن کې وايي په داس حال کې چې اوس مهال د ډیپلوماټیک اړیکو د خکېدو امکان نه لیدل کیږي. د سعودي ولایت محمد بن سلمان د نورو اصلاحاتو ترڅنګ په تدریجي ډول د اسرائیل سره د غوره اړیکو د ټینګولو په لور لار تعقیبوي. د تل ابیب په بار اعلان نومي پوهنتون کې د اسرائیل او متحده ایالاتو د اړیکو متخصص پروفیسور جاناتن رینهولد هم دا نظر لري.
He knows that Saudi Arabia is going to
هغه په هیګي چې سعودي عربستان به نور د دې توان و نه لري چې خپل ټول هیواد د تیلو پر بنسټ تمویل کړي. دا حالت راتلونکي د ولا هم دی عمل دوی پرمختګ او د عصري دور په لور تک تړتیا لري او هغه هیواد چې په سیمه کې په دې کار کې تر ټولو مخکخه او بریالي دی او د یو واقعي اقتصادي شریک په سترګه ورته کتل کېږي چې هغه اسرائیل دی.
تما کیږي چې ولسمشر جو بایدن به د اسرائیل او سعودي عربستان په ګډون د یو سیمهیز دفاعي ډل اعلان وکړي چې د اسرائیل او د سیمهیز عربي ملګرو ترمنځ د خبرو لپاره جوړیږي. فلسطینیانو ته په دې سیمهیز تړونونو کې د ګډون بلنه ورنکړای شي چې دوی په کلکه لا د وخت مخالفت کړی دی. کته هم ولسمشر بایدن به د منځنی ختیځ دغه سفر په ترڅ کې د فلسطین له ولسمشر محمود عباس سره وګوري، خو فلسطینی مشران نارضایتي څرګندوي چې د بایدن سفر د اسرائیل او فلسطین د شخړې د حل پر ځای له اسرائیل سره د سیمه ایزو متحدینو د اړیکو په لا ټینګولو او ژورولو متمرکز دی.
د اشغال لپاره ته رسیدو پرته به د عربو د عادي کېدو دا ډول غونډې د اسرائیل لپاره د یو فریب
او ویډیا انعام پرته بل څه نوي.
په سعودي عربستان کې د خپل سفر پر مهال ولسمشر بایدن هڅه وکړي چې په 2013 کال کې د وژل شوی سعودي امریکایي خبريال جمال خاشقجي د خزي له عمله زیانمن شوی اړیکې ورغوي. تمکیږي چې بایدن به د اوپک د تیلو د تولیداتو پر زیاتولو تاکید وکړي تر څو د روسیې د تیلو ځای ونیولای شي. نجات ال سعید سعودي الاصل امریکایي خبريال چې د شاراکا د رسنیو د پاره چې د سیمې ځوان مشران د اسرائیل او خلیج هیوادونو ترمنځ د اړیکو د رغولو لپاره راټولوي د مشاور په توګه دند ترسره کوي. په دې اړه خپل نظر څرګندوي او وایي
نکه دوی دا یوازې د سعودیانو د تیلو د تولید زیاتولو د امر په سترګه ګوري، نو زه تاسو ته وایم چې دوی به بریالي نشي، ځکه چې د دې ټولو نه مخکې د خبرو نورې مهمې مسئلې لا پر ځای پاتې دي. اصلي خبره دا ده چې دوی باید په ملي امنیت تمرکز وکړي. دا د ایران د ګواښ په تړاو د سعودیانو د ملي امنیت مسئله ده.
د ایران د ګواښ په تړاو اسرائیل او سعودي عربستان ډېر ورته او ګډې ګټې لري، او شنون کې په دې نظر دی چې د متحده ایالاتو ډیپلوماتیک فشار په سیمه کې د نویو اړیکو په پراخولو کې مرسته کولای شي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا جا غشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د سومالی یو لوړ پوړي چارواکي د اسرایلو د رسنیو هغه رپورټونه رد کړي چې سومالیا به د دې هڅه وکړي چې د اسرایلو سره ډیپلوماتیک اړیکې جوړې کړي. د امریکا جا خبریال محمد دا یاسین د موګادیشو څخه رپورټ راستولی چې پښتو خلاصوي د خلیل خان څخه واوري.
د سومالی یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي د دوشنبه پورز د امریکا ژغتول چې هغه رپورټونه چې د غیواد هڅې کوي چې د اسرائیل سره ډیپلوماټیکي اړیکې نورمال کړي رښتیا نه دي. ټایمز اف اسرائیل رسپانډ د شنبه پورز د اسرائیل دولس ټلویزیون شبکې او کین خبری رسنۍ په حواله د سومالی د جمهوریت د ویان خبره راپور کړي. د راپورونو لکرار چې هغه ویلي چې د سومالی حکومت دې ته تیار دی چې په دې مسلې د پارلمان سره مشوره وکړي. د امریکا ژغت د خپل نوم د نشودلو پر شرط سومالی یو لوپوري چارواکي زیاته کړي چې داسې رپورټونه یو قصدي هڅه ده چې د سومالی خلک ورخطا کړي. هغه زیاته کړه لکم وخت راځي چې د ابراهیم موافقه لاسلیک شوی د اسرائیلو رسنیو تاریخ دی چې دروغ خپره کوي. په 2000 کال کې د امریکا په ملاتړ او منځګړیتو د ابراهیم موافقه د لارې د متحده عربی اماراتو او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو د نارمل کېدو لپاره سیبي و. په دغه موافقه کې راغلی و چې د امریکا په منځګړیتوب د متحده عربی اماراتو سره د اړیکو نارمل کېدو وروسته به بحرین، مراکش او سودان به هم پکښې ورګډ شي. سومالیا چې تقریبا ټول نفوس یې سنی مسلمانان دي، د اسرائیلو سره هیڅ کله هم ډیپلوماټیکي اړیکې نه دي پاتې شوي او نه یې هم دغه هیواد په رسمیت پیژندلې دي. د رسنیو د راپورټونو وروسته د سومالیې ځینې وسنی او پخوانی چارواکو هم د اسرائیلو سره د اړیکو نارمل کېدو په اړه دلایل ورکړي. عبدالسلام ګولات چې د ملي استخباراتي ادارې او د امنیت پخوانی وړپوړي چارواکي دي، د شنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکلي چې که د سومالیې په ملي ګټه وي نو هیڅ داسې وجه نه ویني چې سومالیا دی ولي د ابراهیم د موافقه برخه نسی. اسرائیل ټایمز رسپانی راپور ورکړي چې د سومالیې جمهوریت حسن شیخ محمد د خپلواک پاوله دوره کې په پټه د اسرائیلو د پخوانی ستر اعظم بنجامین نتنیاهو سره د اړیکو د سمون پاړه په 2014 کال کې ملاقات کړی وو. د غبرسپانی د سومالیې د یو ډیپلوماټ حواله هم ورکړي چې د جمهوریت سره ډیر نږدې دی، چې هغه ویلي چې بیرته واک ته د جمهوریت راتګ د نارمل کېدو د پروسې لپاره یو مثبت پرمختګ دی. د سومالی حکومت تر اوسه د اسرائیلي چارواکو سره ملاقاتونه نه تایید کړي او نه یې رد کړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، په پېښور کې مشت افغان سوداګر د پرله پسې امنیتي ستونزو څخه شکایت کوي. په ورته وخت کې د پاکستان پارلمان ته د ملي عوامي ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک په یوه وینا کې د افغان سوداګرو د برمته کېدو، د پیسو په بدل کې د خوشي کېدو او ډول ډول زور زیاتیو اندېښنه بیان کړې ده. د نوموړي په خبره امنیتي ادارې یا خو د دغو ګواښونو مخنیوی نه کوي او یا پکې پاتې راغلي. موسکا ساپی دغو ستونزو ته کتنه کړې ده.
په پېښور کې مشت افغان سوداګر وایي ستونزې یې ورځ تر بلې ډېریږي. دوی وای د باج ورکولو لپاره غوخل کیږي تختول کیږي او ترڅو یې پیسې ورنکړي نه خوشی کیږي. په پیښور کې د افغان لاسي صنایعو رئیس احمد ګلزادران وای افغان سوداګر او صنعتکاران له ډېرې مودې راهیسې په دې خاوره زورول کیږي. هغه زیاته کړه په دې وروستیو کې څلور یا پنځه داسې پیښې شوې دي چې سوداګر د باج ورکولو په موخه تختول شوي، خو سوداګر له ویرې خپلې ستونزې نه بیانوي.
مختلف خلق د منګ د افغان تجارانو ورونو نه په اخبار کې مرغلی په میډیا کې مرغلی تاسو ته معلومات وي به ته غواړي یغه تختول شوی دی. او بیا د منګ کمیونټی چې کوم دا ول چې هغه حقوق دوی ته حاصل نه دي، نو دا بیا دومره خوف زده دي، دومره پریشان دي چې هغه کوم ادارې چې دي دغه سره تعاون نه کوي، ول چې وای چې نور مشکلات جوړ نشي. نو په کار د دې طرف تم حکومت لګ پامو کې دا ستونزې دغه ماجرینو حل کې.
د پیښور د بورسي مې د سوداګرو د ټولنې مشر اسمت الله وای افغان سوداګر په پاکستان کې په آزاد توګه سوداګري نشي کولای او ورته په خپل نوم د سوداګرۍ اجازه نه ورکول کیږي.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. تاریخي وچکالی د افریقا د خر په سیمه کې د میلیونو خلکو ژوند د خطر سره مخامخ کړی دی. د دې لپاره چې اکثر بے وزلو خلکو ته مرسته رسول شي، امریکا د بین المللي انکشاف لپاره د امریکا د ادارې یا یو ایس ای آی ډی له لارې تقریبا 150 میلیونه ډالر بشري مرسته برابروي. دا څلورم پرله پسې باراني موسم دی چې باران پکې نه دی شوی. د افریقا د خر په سیمه کې د سلګونو زرو خلکو لپاره د زیاتېدونکو وچکالۍ احتمال شته. پیشګویي شوې ده چې پنځم باراني موسم به د اوسط په نسبت وچ وي. د هغو کورنیو لپاره معاشیت نور طبقوي چې د خوړو لپاره چې ژوندي پاتې شي په حاصلاتو او څارو باندې تکیه کوي. په نتیجه کې 14 میلیونه خلک سمدستي بشري مرستې ته ضرورت لري. توقع کېږي چې شمیر به په بې سابقه توګه لوړې سطح ته ورسیږي. د سپتمبر تر میاشتې پورې به 20 میلیونه خلک مرستې ته ضرورت لري. اضافه بودجه با د یو ایس ای آی ڈی انډوالان په دې قدره کې چې خواړه، روغتیا او غذایی خدمتونه برابر کړي او د سکولو پاک اوبو ته به لاسرسی ولري. دغه بودجه د وچکالۍ له کبله بې ځایه شوو ښځو او نجونو لپاره د ژغورل شوو ځایونو او انتظام ملاتړ هم کوي. په اوکراین باندې د روسیې بیرحمه او ناپارول شوی جنگ د افریقا د خر په سیمه کې د خوړو ستونزه ژوره کړې ده. په داسې حال کې د خوړو، تیلو او کیمیاوي سرې قیمتونه لوړ تللې دي او کمښت یې ډېر خراب شوی دی. په منځني ختیځ او افریقا کې د نورو سیمو په شان د افریقا د خر سیمې نور غنم نشي واردولی او په اوکراین باندې د روسیې د بشپړ ارغل په علت له اوکراین نه نورې غلې نشي واردولی. په میلیونو ښځې، سړي او ماشومان د مړینې د خطر سره مخامخ کوي که دوی کافي خواړه پیدا نه کړي. د سومالیا تقریبا 90% غله او کینیا تقریبا 10% له اوکراین نه راځي. امریکا د افریقا د خکر د سیمې هیوادونو ته د بشري مرستې په برابرولو کې ځانګړې ستر هیواد دی. د 2022 مالي کال له پیل کېدو نه را په دېخوا ټولې دغه سیمې ته څه باندې 500 میلیونه ډالر بشري مرستې برابره کړې ده، مګر له نورو مرسته ورکوونکو نه غواړي چې نورې بودیجې ته عاجل ضرورت دی. د وچکالۍ د جدیت او د بشري ضرورتونو د اندازې په نظر کې نیولو سره د امریکا حکومت له نورو مرسته ورکوونکو نه غواړي چې خپله مرسته زیاته کړي چې د وچکالۍ مخه ونیسي او د میلیونو خلکو ژوند وژغوري. امریکا په سیمه کې په یوازې ځان د دغو ضرورتونو غم نشي خوړلی. دا د مرسته ورکوونکي ټولنې لپاره وخت دی چې په ګډه را میدان ته شي چې د ډېر کړاو ګاللو مخه ونیسي او ژوند وژغوري. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را جوړ کړونی دوام لري. ستاسو ټول څه مننه.